آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا د غشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه نن دوشنبه ده د اگست میاشتې ولسمه نیټه ده زه سیپل گوزی تاسو ته د دې ساعت لومړی سارنۍ پښتو خبرې خبرونه وړاندې کوم په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سره ټکو ته راړم
د پاکستان د پنجاب په صوبه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسیدلی دی د مشته نږدې په یو مارکیټ باندې د سوری د رژیم د هوایي قواو په بمباری کې 15 کسان وژل شوي دي او د عراق صدر اعظم په نظامی محاکمه کې د هغو سایمن سبانو د محاکمې منظوري ورکړې چې په رمادي کې د جنگ له میدان نه تښتېدلی و
سمور په دې خبرونه کې په یوګانډا کې د اداري فساد پاکله ریپورت لرو د پاکستان څخه د طبي دارو درملو پر وارداتو باندې د افغان سوداګرو لخوا د بندیز پاکله ریپورت لرو د کرکټ بورډ د نوي قرارداد پاکله د رئیس احمد جی سره مرکه لرو او د شفافیت او کاري ظرفیت پاکله د هلمند د نوي والي د دریز پاکله ریپورت لرو خو پام وکړئ د دې ساعت پورې خبرونو ته چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړي
د پاکستان د پنجاب د صوبې د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده او څور لسنورو کسان سره یو ځای د اټک ضلع په شادي خان کلی کې په کور کې په وزانمر کې برید کې وژل شوی اټک له اسلام آباد نه 100 کیلومتره لرې شمالي لویدیځ پلوتا پروت دی عیني شاهدانو وویل چې 14 په وخت له خانزاده سره دیش کسان ناست وو امنیتي محافظونو ډېر کوښښ وکړ چې د ځانمرګي برید کوونکي لاره بنده کړي خو زور یې ونه رسېده پام وکړئ د امریکا د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې زموږ همکار روخان نورزیبی تاسو ته دروړي
ځانمرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلې بمونه هغه وخت وچول چې شجاع خانزاده په خپل کور کې د کلیوالو شکایتونه اوریدل دغه کور د پنجاب د صوبې د اټک په سیمه کې موقعیت لري چاودنی دغه کور ونړوي او پلسکونو کسان د خاورو خزلو لاندې بند پاته سول د پنجاب د صوبې سلاکار سعید الهی وایي موږ پوهیږو چې دغه سیو مزدهم کوچنی ښارګوټی چې تنګې کوڅې لري او سړکونه بندي مشکل دی چې هلته څوک دی ځان ورسوي د بشهناز د ژغورنی د ځایي څانګې ویانده ده هغه وایي د متقاعد ډګروال شجاع مړی پیدا شوی دی خانزاده د پاکستان په چارواکو کې راځي چې د پنجاب په صوبې کې د هو وسوالو خلاف چې طالبانو او القاعده سره اړیکې درلودې عملیات پیل کړي وو الهي وایي چې خانزاده ته ځینې وسلوالو ډلو د مرګ واش کړی وو هغه د هو ډلو لخوا چې په پنجاب کې په خلاف عملیات سی وو ګواښونه کېدل څو ساعت وروسته د پاکستان پوځ ویل چې په شمالي وزیرستان کې هوایي بریدونه کړي دي
په عین وخت کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې هندي او پاکستاني عسکرو د همالي په غرونو کې پروت د کشمیر د کنټرول په کرخه کې د شنبې او یکشنبې په ورځو په بل باندې د دندو وسلو ډزې کړې دي د هند د پوځ یو وایند ویل چې د پاکستاني ځواکونو د پونچ او بالاکوټ په سکتورونو باندې په هندي عسکرو ډزې وکړې له 13 راهیسې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې شپږ ملکي کسان وژل شوي دي او ولستن زخمیان دي او د پاکستان د پوځ په یو بیان کې ویل شوي چې د هندي عسکرو په ځکه دوه ملکی کسان مړه او دوه کسان زخمیان شوي دي هندي چارواکي وایي چې د اکشن به تر ماښام پورې ډزې روانې وي دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د انډونیزیا د هوایي شرکت د هغې مسافرونکو الوتکه ټوټې او پارچې موندل شوې چې 45 کسان پکې سپارو او د یکشنبې په ورځ د خراب موسم په وجه د پاپوا ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې راولوېده د انډونیزیا د ترانسپورت وزارت ویل چې د اے ټی آر 200 ډوله الوتکه په داخلي پرواز مصروف وه ټوټې محلي خلکو موندلې دي او د نجات او ژغورنې د عملي کارکوونکي د غلې پرتی سیمې ته رسېدلې دي چې نن د دوشنبې په سهار به د پلټنې عملیات شروع کړي د سوری د رژیم د هوایي قواو جټ الوتکو او هلیکوپټرو د یکشنبې په ورځ د سوری د پایتخت دمشق ته نږدې د حکومت د مخالفانو تر ولقې لاندې د دوما په ناحیه کې په یو مارکیټ باندې بمباری کړې ده. خبری رپورټونه وایي چې کم تر کمه 15 کسان په پرونی هوایي بمباریو کې وژل شوي او د 200 نه زیات ټپیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې د زخمیانو او وژل شوو کسانو قاطی اکثریت ملکیانو هوایي په مارکیټ کې سودا اخیسته چې بمباری پرې وشو. د سوریې د رژیم په هوایي بمباریو کې چې د دمشق په شاوخوا کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کړې دي، د 13-15 کلونو په موده کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي، خو په یوه ورځ دومره زیات کسان مخکې نه وو وژل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د شنبې په ورځ د یو تحقیقاتي کمیسیون دا وړاندیز ومانه چې د عراق د پوځ کوم نظامي قمندانان چې د رمادي ښار نه وتلي وو په یوې نظامي محکمه کې باید محاکمه شي. د اسلامي دولت وسلوالو د کال په پیل کې د رمادي ښار بیل جنګ ونیو او عراقي عسکر وتښتېدل. د عراق په لویدیځ کې د الانبار ولایت مرکز الانبار نیول د اسلامي دولت لپاره یوه غټه کامیابي وه. دغه ښار له بغداد نه 125 کیلومتره لرې پروت دی. کله چې رمادي سقوط وکړل، د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر دا پوښتنه وکړه چې آیا د عراق پوځ له اسلامي دولت سره جنګ کولو لیوالتیا لري او کنا. له بلې خوا د عراق د پارلمان د تحقیقاتو کمیسیون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکي او 15 نور پخوانی ملکي او پوځي چارواکي د اسلامي دولت په لاس کې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د سقوط ذمواري په غاړه لري او باید چې محاکمه شي. په عین وخت کې صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبې په ورځ د حکومت کابینه دریم برخه چوکې پوسونه لغوه کړل چې د صدر اعظم دریم مرستیالان او څلور وزارتونه پکې شامل دي. ایټالوي چارواکي وایي چې څلور تنه غیر قانوني مهاجرین چې غوښتل د لیبیا نه د مدیترانې د سمندرګي په لاره ځان اروپا ته ورسي د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د یمن د جلاوطن حکومت د طرفدارو ملیشو او د حوثیانو ترمن د یکشنبې پورې سختې جګړې شوي دي. خبري رپورټونه وایي چې دغه هیواد د جلاوطن حکومت طرفدارو د شیبو مرکز عتق ونیو. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي او سعودي عربستان د عبدالربو منصور حدیث سره ولاړ دی. د ځاني تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. حوثیان تاسو ته په شا شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینوري پاک له تازه خبرونه اوریدلو سم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د بشر د حقوقو د څارنې یو ډله وایي چې په یوګاندا کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په وخت کې لا تر اوسه پورې هیڅ کوم لوړ رتبه مامور په دې خاطر زندان ته نه دی تللی. په دې اړه په مکړی د رپورت ته
د بشر د حقوقو د غړډلې په یوګندا کې د اداري فساد په باب په خپل رپورت کې ویلي چې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په دومره وخت کې تر اوسه پورې نه خو هلته په دغه جرم د حکومت کم رتبه مامور او یا هم کم سیاسي مشر په زندان کې اچول شوی او نه هم د حکومت کم رتبه مامور د عدلي تعقیب لاندې راغلی دی. د بشر د حقوقو د غړډلې په خپل دغه رپورت کې ویلي دي چې په یوګندا کې چې کم کسان د رشوت او اداري فساد په جرم محاکمه شوي هغه ټول ټیټ رتبه مامورین دي چې د کار هلته په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد مبارزې په مؤثریت ډیر بد اثر کړی دی، ځکه چې لا تر اوسه پورې د حکومت کم لوړ رتبه مامور او یا هم سیاسي مشر په دغه جرم محاکمه شوی نه دی. د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې یو غړی ماریا برنټ وایي چې د دې لټ چې تر اوسه پورې کم لوړ رتبه مقام د رشوت په جرم نه دی محاکمه شوی دا دی چې هلته سیاسي نفوذ او د زورورو خلکو منځګړتوب هغوی د محاکمه کېدلو نه خلاصوي. د یوګندا جمهور رئیس یوروی موسوویني د ویش کال کېږي چې په قدرت کې دی. هغه د خپل قدرت د اول ورځې نه د دې لوړه کړې چې د اداري فساد په ضد به سخته مبارزه کوي. هغه په خپل ملک کې د اداري فساد ضد ډېرې ادارې او کمیسیونونه هم جوړ کړل او د هغه حکومت د دې دا هم کوي چې په دې لار کې خبر مخته کړی دی. مګر د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې دغه غړي برنټ وایي چې په خپله د یوګندا جمهور رئیس د لوړ رتبه مامورینو د رشوت په قضیو کې مداخله کوي. هغه وایي
He's made public statements about quality of evidence, whether they're innocent or guilty.
هغه په عام محضر کې د شواهدو د ماهیت په باب خبرې وکړې چې آیا هغوی بی ګناه دي او که ګناهکاران. په یوې قضیې کې خو حتی هغه د قضیې د حقوقي مسارفو د تادیه کولو وعده هم وکړه. هغه په تحقیقاتو کې هم د خپل نفوذ نه کار اخلي. زه فکر کوم چې دا ډیره دردونکې او د نگرانۍ خبره ده. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې دغه غړې میرمن برنټ وایي چې د یوګندا سره خارجي بسپنه ورکوونکي باید د هغه ملک د مامورینو په تشو خبرو تیر نه وځي او باید چې په یوګندا کې د اداري فساد د اصلي ستونزو نه ځان په کامل ډول خبر کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغام د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدی. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د تی بي دارو درملو د تجارانو اتحادیې په کابل کې په دې تازه ځانمرګي چاودنو او عملو باندې د احتجاج لپاره د پاکستان څخه د دارو درملو واردول بند کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې رئیس ازرخ شفیزی وایي چې دغه اعلان د افغانانو سیاسي بلوغ شي، خو باید دغه بندیز بدیل موجود وي. ښاغلی افیزی دا خبرې د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وکړې.
محترم حافظی صاحب، موږ ته داسې رپورټ رسېدلی دی چې د تجارت مونې د پاکستان نه د طبي دواګانو واردول بند کړل. دغه فیصله څنګه عملي کیږي؟ د عملي کېدو امکانات څومره دي؟
اصلا خو دا د مدني ټولنې لخوا غوښتنه وه چې باید تحریم شي د پاکستان ټول توکي. بیا د اتاق په ارتباط دلته د دوایي خدماتو اتحادیه ده، هغه اتحادیه هم نن دا کار کړی وو او رسمن دا پریس کانفرنس ورک چې موږ پاسله دی پاکستانی درمل نه واردو. زمونږ د اتاق دریز دغه دی چې دا یو عاطفي خبره ده، ډیر ښه خبره ده چې د خلکو د شعور ښکارندوی چې سیاسي لحاظ دی کوشش دی چې د ناتار په مقابل کې خپل غبرګون وښيي. دا صحیح کار ده. په اقتصادي لحاظ زمونږ غوښتنه دغه دی چې د احساساتي خبرو تر څنګ کچیرې عملي شي. مثال په توګه کچیرې موږ دوایي خدمات تر سره کول لپاره دلته په افغانستان کې کارخانه ولرو او دغه سکتور څخه د دولت په سات کې مایه وشي، دا امکان شته چې افغانستان به ستو ته ورسیږي. ځکه چې افغانستان شپېته کاله د مخه ډېر ښه درمل تولیدول. هو خص په نوم جرمني کمپنۍ و دلته چې موږ سره جان وینچر وو او په ګډه سره هم دا کار کول. حتی په منطقه کې میدن افغانستان خو خص دوایي پاکستان ته، ایران ته او ډېر هیوادونو ته ډېر ښه درمل وو. اوس مهال ولې متاسفانه خپل ځان باندې متکی شو، ځکه چې اوس هغه دونه بې پروايي ده د دولت په کچه، مخصوصا ډېر مظلوم واقع شوي دي. دا د درملو سکتور کارخانې او صنایع دي. په پارک صنعتي کې خلک هسي په زور ځکه غصب کړي دي، فابریکې نه لري. مودي چې فابریکې لري، د دې فابریکې په کورونو کې دي. که دولت غواړي چې افغانستان په خپل بسیاتوب ته ورسیږي او دوایي سکتور په افغانستان کې خپل تولید په بشپړه توګه ترسره کړي، باید یو معین پالیسی ورته غوره کړي چې په هغه کې حمایوي پالیسي هم شتون ولري، تر څو موږ وکولای شو چې درمل په هکله او په د طبي تجهیزاتو کې لکه سیرم، لکه د سرنج او دا شیانو کې بسیاتوب ته ورسیږو. څه په خبرو خو نه کېږي چې مثلا موږ وایو چې دا تحریمو چې تحریمو څه شی بیا مصرفوو.
او بل دا چې دواګانې چې مثلا دو وخته فرمایش ورکړي د تجارانو چې دا دواګانې به واردې، دا به څنګه کیږي؟ یعنی اجازه شته چې د ریشي نور باقی د دوی لخوانه فرمایش نه ورکول کیږي؟ که څنګه
موږ په دریس کې باید هر اړخو سنجول شي او د معقول اقتصادي بنه باید ولري د سیاسي او د عاطفي احساسات تر څنګ. که چیرې په لنډمهال کې حکومت د افغانستان مځکې ورکړي دا د درملو فابریکو والا ته، نه یوازې درمل په اکرت، په نور مسایلو کې هم موږ د دوکانونو زموږ ټول د پاکستاني او ایراني توکو څخه ډکې دي. که غواړي چې بسیاتوب ته ورسیږو، خو باید یو منظم اقتصادي ودې پروګرام ولرو چې ما هر وخت په دغه ټینګار کړی چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت شتون نه لري. په دا تېر سوال کال کې دا نه وار وار موږ ویلي دي چې دا بدیل واردات باید جوړ شي، ځکه چې کسي بلانس تجارت یو اساس شپږ نوي فیصده دي. دا یو ناورین ده. نو په دې خاطر باندې ښه شو چې دا یو انګیزه شو او یو دراماتیک په دراماتیکه توګه دغسې یوه خبره وشوله چې دا مشان د افغانستان پوشي چې افغانستان څونه اړ دي، څونه کمزور دي او څونه وابسته دي.
مننه ازرخ حافظ صاحب.
د افغانستان کرکټ بورډ د یونیسف لاري د ادارې سره نشته درې نیم لک ډالر تړون لاسلیک کړی دی. د تړون لمخې به د کرکټ بورډ لوبغاړي په یواد کې د پولیو یا فلج پر ضد کمپاین کې برخه اخلي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان رئیس احمدزی سره د پولیو په محو کولو کې د کرکټ د ملي لوبډلې په معاصریت مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو.
د کرکټ لوبغاړو برخه اخیستل به د پولیو په کمپاین کې په څه ډول وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې ډیر یو ښه خبر ده، ځکه چې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې چې څومره مینوال دي او شخصا بیا د مشهور لوبغاړو چې څومره مینوال دي، نو د دغې په استفادې سره به یونیسف به هم وکولی شي چې دغه دی پولیو میسج دوی په اسانۍ سره د دغو لوبغاړو په ذریعہ باندې ورسوي. یعنی دوی ورته ښه مثال جوړېدای شي، یعنی که تاسو په وخت سره دغه دی پولیو واکسین یا تاسو خپل ماشومان ته ورکړئ، نو د تاسو راتلونکي ماشومان به چې کومي همدغه سي ملي ستوري به جوړیږي لکه دغه دی کرکټ لوبغاړي چې دي. یعنی یو ډېر ښه خبر ده هم د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره چې خپل هیواد لپاره به کار کوي، لوبغاړو څخه به کار اخلي، او بل د یونیسف لپاره هم یو ډېر ښه خبر ده چې دغه سي مشهور لوبغاړو څخه کار اخلي چې په اسانۍ سره وکولی شي چې دوی خپل غږ تر ټول ولسه پورې ورسوي.
بله احمد صاحب، کله چې د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په صفت تاسو دنده درلوده، په زمن کې د یونیسف د ښه نیت سفیر هم وایي د پولیو د محو په خاطر، هغه وخت کې تاسو خپل معاصریت څومره کته او اوس چې لوبغاړي هم د پولیو په کمپاین کې برخه اخلي، معاصریت څنګه ګوري؟ نظر د نورو ادارو ته چې تبلیغ کوي، د عامې روغتیا وزارت یا نورې مؤسسې چې کار کوي، دوی هم په افغانستان کې د پولیو د محو لپاره ډیر زیات تبلیغات کوي، د خلکو د پوهاوي لپاره دوی د مختلفو لارو نه کار اخلي. نو اوس تاسو د کرکټ د لوبډلې چې په دې کمپاین کې برخه اخلي، معاصریت څنګه ګوري؟
دې غټ وجه خو اوس د افغانستان د کرکټ مینوال چې څومره دي، یعنی که تاسو وګورئ چې چیرته د افغانستان کلم چیرته رسمي مسابقه وي او بیا په تلویزیون باندې وي، نو ډېر کم به داسې خلک وي چې هغوی به د دغه لوبو څخه نه خبرېږي، دغه د لوبغاړو څخه به نه خبرېږي. یعنی لوبغاړي اوس د په خاصه توګه باندې د کرکټ لوبغاړي په افغانستان کې ډېر غټ شهرت لري، او هغه وخت به چې موږ کار کوو، نو زه خپل شخصا چې یونیسف سره تقریبا درې کاله د ګوډویل امباسډر په صفت باندې چې ما ورسره کار کاوه، یعنی هغه وخت دومره کرکټ دومره په ژوندۍ بڼه په تلویزیون باندې هم نه راته، او نه دومره دغه سوشل میډیا فیسبوک کې د افغانستان خلک دومره نه بلد وو. اوس هر یو لوبغاړی خپل رسمي صفحې لري، د فیسبوک صفحې لري، نور سوشل میډیا کې دوی ډېر مشهور دي، په تلویزیونونو باندې راځي، او بل مینوال لري. دا یو ډېر ښه خبر ده، او خدای دې وکړي چې د منګ لوبغاړي په دې کې د زړه ته کار واخلي او پوره پوره چې کلم دې سره فرصتي وخت ورته ورکي، ترڅو هغه خلک چې اوس هم دغه صنعت بزل کې څه شک په نظر ورته ګوري یا څه مستونزې لري، هغوی خلک پوهه په دې باندې کې چې دا د یو ماشوم د راتلونکي لپاره ډېر یو خو ثابت دل شي چې په وخت سره ورته واکسین ورکړي شي.
بله احمد صاحب ډیر مننه کوم. ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هلمند ولایتي مقاماتو په دې ولایت کې امنیتي مسؤلین ته خبرداری ورکړی دی چې که په خپلو دندو کې بیا هم پاتې راغلل نو په اړه به یې وروستۍ پریکړه وسي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په یو نظامي غونډه کې ویل چې په هلمند کې ځینې امنیتي مسؤلین د نشي توکو د کاروباریانو سره همکاري لري او دې کار پر امنیت ناوړه اغیزه کړې ده او جرایمو ته زمینه برابره کړې ده. په دې هکله د سیمینار زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټر لیږلی.
د هلمند والی په لومړي ځل په خپل ولایت کې د نامنیو او جنایي جرمونو د زیاتوالي لای و مهم راز څخه پرده پورته کړه. والی میرزا خان رحیمی په هلمند کې د نامنیو د زیاتېدو سره پر یوه وخت خبرداري ورکړ چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي د ولایتي مرکز په شمول د هلمند څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي، خو د په وینا چې د هدف ته به هغوی ونه رسیږي. شاغلی رحیمی لوی نیمګړتیا په خپلو امنیتي ادارو کې وبلل او زیاتوي چې د نامنیو د زیاتوالي یو سبب هم د نشي توکو په کاروبار کې د ځینو امنیتي کسانو لاستلو دل دي. د زیاته کړې چې امنیتي ادارې د نظام د وسلوالو مخالفینو له پلانونو څخه دقیق معلومات نه لري او دې کار د امنیتي سرتیرو د تلفاتو کچه لوړه کړې ده.
کمو په دوه مسالو چې ډېر ونه ګرځو دا به کوي ځکه مشکلات جوړوي. یعنې کمو یو څوک چې ډېرین خرڅوي، یو څوک چې الکولي مواد خرڅوي، د موږ ځوانانو فساد اخته کوي، کمو به هغه ونیسو، نو هغه په دوه مناله زموږ ته به جنجال ایجاد شي. که سبا موږ ته څوک څه ووایي، موږ باید عقب نشیني وکړو او لاس یو په له قاچاقبرو سره، له فساد پیشه وو راسبینو سره.
د هلمند والی زیاتوی چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د نامنوی زیاتوالي او د ولایتي مرکز لشکرګاه په ګډون په ځینو برخو کې د جنایي پیښو زیاتوالي هم عام خلک پر دولت بې باوري کړی دي. نوموړي په ترخه ژبه د دې ولایت امنیتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې که په یوه میاشت کې دننه په یادو برخو کې تغیرات رامنځته نه کړي نو ممکن په اړه یې وروستۍ پریکړه وسي.
امیر بیا امنیت او نور مسئولین جو اپوی باید ووسی، ما تا استخبارات، ما تا امنیت ملی، او شخصا سانوار سب باید جو اپوی. امیرین دی او زود خاصی دی دلتا. خپل مناطقه که تاسی امنیت را ولی، لولگار خلق نجلیو گری بکی، او که تاسی نکوی، نکوی دامانا لری ستاسی ملاسور سر لری. او بزیاد تصمیم نیسما.
په هلمند کې دوی اونۍ مخکې د نوزاد ولسوالۍ سقوط وکړ، خو د کندهار د امنیت قومندان او د جنوبي ولایتو د اپراتیپی رئیس جنرال عبدالرازق تر مشرۍ لاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بیرته ونیول سو. د جنرال رازق په مشرۍ نظامی عملیات لا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې دوام لري. د غراس په تیرې و اونۍ کې د هلمند په درو ولسوالیو سنگین، مساکله او ګریش کې یو شتنه پولیس له جګړې پرته یا په داخلي بریدونو کې وژل سوي او یا هم په نظامی یونیفورم کې ور باندې د هغوی په مرکزونو کې دننه حمله سوي. د هلمند پر نظامی مقامات به مخکې د ولسی استاذو لخوا نیوکه کړي، خو دا ځل د هلمند والی خپل نظامی مسولین په خپل چارو کې په پاتراتلو تورنوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
آیا نبود یا کمبود معلمین زن در اطراف مانع تعلیم دختران میگردد؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غږ آشنا رادیو.
دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:55 دقیقې د سات خبرونو د ساسې پام راړو. د پاکستان د پنجاب د صوبې د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده او 14 نور کسان د اټک د ځلې په شادي خان کلی کې په یو کور کې په ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. امنیتی محافظونی کوښښ وکړ چې د ځانمرګ برید کوونکي لاره بنده کړي، خو زور یې ونه رسېده. په وژل شوو کسانو کې پولیس هم شامل دي. د اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی رپورت ورکړي چې هندي او پاکستاني عسکرو د همالی په غرونو کې پروت د کشمیر د کنټرول په کرخه کې د شنبه او یکشنبه پر ورځ یو په بل باندې د درندو وسلو ډزې کړې دي. د هند پوځ وای چې پرون د یکشنبه تر ماښامه پورې دواړو خواوو ترمنځ نښتې روانې وې. د سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو او هلیکوپټرو د یکشنبه پر ورځ د سوریې د پایتخت د مصر نږدې د حکومت د مخالفانو تر ولکې لاندې د دومه په ناحیه کې په یو مارکیټ باندې بمباري کړې ده. خبري رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 50 کسان په پرونی هوایي بمباریو کې وژل شوي او 200 زیات ټپیان دي. د عراق د پارلمان د تحقیقاتو کمیسیون د یو کمیسیون د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی او 15 نور پخوانی پوځي او ملکی چارواکي د اسلامي دولت په لاس د عراق د دوهم غټ ښار موصل د سقوط ذمہواري په غاړه لري او باید چې محاکمه شي. په عین وخت کې صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبه پر ورځ د حکومتي کابینې دریمه برخه چوکۍ او پوستونه لغوه کړل چې د صدر اعظم درې مرستیالان او 4 وزارتونه هم پکې شامل دي او 4 نور وزارتونه یو بل سره مدغم کړل. د یمن د جلاوطن حکومت طرفدارو ملیشو د یکشنبه په ورځ د حوثیانو د هیواد د جنوبي ولایت شبوه مرکز اتاق ونیو. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي او سعودي عربستان د عبدالربو منظور هادي سره ولاړ دی. د ځاني تلفاتو په باب معلومات ندي ورکړل شوي. حوثیان تاسو ته په شاتل دي. ټاکل شوی ده چې عرب لیگ به د سه شنبه په ورځ د لیبیا د حکومت په غوښتنه عاجله غونډه وکړي او په هغه هیواد کې به د اسلامي دولت د حملو په باب غور وکړي. د لیبیا کوم حکومت چې له ختیځ ښارګوټي تبرک نه فعالیت کوي او ملګري ملتونه په رسمیت پیژني له عربي نړۍ نه د شنبه پورې د اسلامي دولت په مقابل کې د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا دغه شنه رادیو قدر منو معزز اوریدونکو موږ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته راوړم. د افغانستان د جنوب مهم ولایتونو د حوالات په کابل کې به تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب څلور دي شوي کته به 30 اسمان بشین وي. په کندهار کې به لوړه درجه 30 شوي کته به 21 اسمان بشین وي. په هرات کې به تودوخه لوړه درجه 9 کته به 40 اسمان بشین وي. په مزار شریف کې به تودوخه لوړه درجه 10 کته به 40 اسمان بر مروي. په کندوز کې به د غرض تودوخه لوړه درجه 30 کته به 21 اسمان بشین وي. په ننګرهار کې به تودوخه لوړه درجه 30 کته به 21 اسمان بشین وي. او په خوست کې به تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 20 وي کته به 21 اسمان بر ځای ځای وریځ وي. قدرمنو اوریدونکو زموږ پراتونکو خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د امریکا د جمهوری ریاست د کمپاین پاک لا یو مفصل رپورٹ لرو چې اوریدلې میروي په ټولن شبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعت خبري خبرونه وړاندې کړي. تر بیا په پاک لاس بارم ټول روغ جوړ او سرلوړي وسی د خدای په امان.